پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د نن ورځې د دې غرمنۍ خپرونې د سر موضوع مو د انتخاباتو یوې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې نن تر ناوخته پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د همدې موضوع تحلیل به هم په دې خپرونه کې واورئ. نو راپورونه هم په دې غرمنۍ خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی. د فره امنیتي چارواکي وایي په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. د خبرونو تفصیل، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمهیزه بې ثباتی رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د دیموکراتو کاندیدانو په بحث کې د بل احتمالي کاندید الیزابت اورانس د خبرو په جواب کې دا څرګندونې وکړې. په خوانی بحث کې نوموړی له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. د فرا امنیتی چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دیارلس دولت مخالفه وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په وینا د عملیات نږدې میاشت مخکې پیل شوي وو او اوس پای ته رسیدلی. د ظفر 202 قلی اردو د دوهمې پل لیوا بیان حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دیارلس مخالفان وجل شوي، درې ټپیان او 1450 ماینونه کشف او خنثی شوي دي. د ښاغلي احمدي په وینا په لسګونه واړه او لوی کلي د دولت له مخالفه وسلوالو پاک شوي او یو شمیر وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1,60,000 هکټارو ته راکمه شوې وه. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. د وای د هرات والي دا پېښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یې یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وجل شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سلولارد چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي دی چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګېدلو تورونو براءت ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللي چې پر شریفوف پورې شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګلنوزا په یوې خبري په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې د ننه د څو حقوق غوتو پښمیر پاته رسنیو د غاګ غلی کېدو په معنی ده. د شریفوف خپلوانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را په دی خوا شریفوف په توقيف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالۍ وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچا 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې له هوا کله هم هوا دومره نه وته ده شوې. تر دې مخکې د 2015 کال په مارچ کې په انټارکټیکا کې تر ټولو توده هوا 18.5 درجې د سانتیګریډ ثبت شوې وه. په انټارکټیکا کې د تودوخه 9 ثبت شوې درجه د پنځشنبه په ورځ د ارجنټاین یو سیلنډیز مرکز خبره کړه چې تر اوسه د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان له لوري نه ده تایید شوې. دغه سازمان وایي چې په تیرې نږدې نیمه پیړۍ کې د انټارکټیکا هوا نږدې 3 درجې ګرمه شوې ده. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې بعد روسي سفارت ته مخامخ څلورلارې په روسیا کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. بوریس نیمتسوف 15 کال وړاندې د فبروري په 28 نیټه په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. او روسي خبردا چې د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا پرون د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د رپورټونو په حواله پوتین او لوکاشینکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگټن لور ته د بلاروس د اړیکو د گرمیدو پر شرایطو خبرې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ورتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان د وایي چې دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو:
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کدا اقدام نن ونسي څه به کیږي.
که چېرته دوی ونه توانېږي نن پوره خانه ډول باندې څوباید وسي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
وروسته له دې چې په چین کې کورونا ویروس له کبله د مړینې کچه ورځ تر بلې لوړه سوه، خلک اوس د دې ویروس د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له کبله پر کمونیست ګوند غوسه دي. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلی شئ. ورسوت خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کړه شدی. پردیس خبرونه ته شرغله
ډیره مننه فریبا جان. په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو د ټاکل شوې نیټې څخه درې ورځې تیرې شوې، خو یاد کمیسیون لا هم خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. خو تازه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویاندې زرمینه حقچو د نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. هغه وایي
فیصله
که ما ابلاغ کردیم بعضی مقدمات فیصله چې موږ ابلاغ کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مستولي، نن به ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د دې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپل یو شمیر پریکړې وکړې، په حقیقت کې هم د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وی چې د میزان پر شپږمه کارول شوې. د شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,000 رایو څخه چې ټاکلې نیټې څخه وروسته کارول شوې 15% رایې به ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې په اساس کده ځنګړو د کمیسیون د پریکړې په اساس کده ځنګړي تفتیش په لړ کې 15% رای معتبر وګڼل شي، ټول 1,200 رای او 12 رای به معتبر وګڼل شي. هغه معیارونه چې د دې رای د معتبر کېدو لپاره ځنګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رای د ثبت کتاب او د رای د نتایج پاڼو موجودیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان علي احمد حق پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د شکایتونو کمیسیون پریکړه وروسته به خپل عملی اقدامات ډیر ژر پیل کړي. هغه وایي
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کوم ورځ چې د شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون متواتی په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پرې کمیشن خپل چمتووالی نیولې دی او په دې برخه کې د دوی ټول فیصله دغه څخه ډاونلوډ شوی د ویب سټ څخه او د تحلیل تدی کمیټې خپل کار را پیل کړی. خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سر ته رسیدلی دي او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیشن فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیشن د فیصله مطابق وشماري تفتیش پیل.
د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه نه ده استولې، خو د انتخاباتو کمیسیون د تحلیل برخې خپل مقدماتي کارونه په دې برخه کې پیل کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون مانی چې دواړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. بله فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس. دوستانو و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دوه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ بیا هم زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده. په ګډه به وورو.
شکایت کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته او یو ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو شریکولو سره چې خلکو سره د دې کانفرنس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاخره دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپل پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې شکایت کمیسیون په کانفرنس کې پریکړې خلکو سره صحیح کړلې، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کړي شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي. اما یو ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یو ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا چې د تخنیکي اړخ نه کړه دغه پروسه د سیاسي اړخ ته کېږي او هیله مند چې کمیشنران پدې پوښتنه چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي ک دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیو نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟
زه هیله مند یم چې د موږ مسؤلین د کډوال کمیشنر پدې پوښتنه چې افغانستان دغه ټاکنو اصله هم کله چې ډېر متضرر شي او هم کله چې څه وضعیت وکړي شي دلته د خلکو رایو څه چې دي هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه چې موږ تاسو دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. دلته زه به دغه پروسه په هلته ورسي چې تخنیکي اړخ باید قوي شي شفافیت رامنځته شي. نه خاصه دوی په نظر شکل مختلف چې هماغه ده چې دا پروسه بیا څومره ډېر هغه کړکېچ حالت کې ده او اساس پړاو کې ده د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی به پرېکړه کوي نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غوندې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
آزادی رادیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو بجو پرمنځنۍ صفه د غلس اشپرنوي او د اف ام پر سره شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای سي. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځ پانو ته چې نن یې د نور مسایلو ترڅنګ په د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. رحمت الله افغان د ورځ پانو ته کتنه کړې ده.
ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلی هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي، د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پړه به پر وګوي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو پوینه د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي، او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي، په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي، نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی، او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابت کړه. د سر مقالې په پای کې راغلي دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي، نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په چین کې خلک په کمونیست ګوند په قهر دي چې له هغه ډاکټر سره یې بد چلند کړی چې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری یې ورکړی و. په چین کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو او دغه راز مړو شمیر مخ په ډېرېدو دی. زما همکار عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی ده، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، خبرونې ته شرح لې
مننه.
په دې اړه وروستي معلومات څه دي کله اورېدونکو سره شریکې؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. چین نن سهار اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د کرونا په ویروسو تر اوسه پورې 22 تنه مړه شوي دي، او 4,15,46 نور په دې ویروسو اخته شوي دي. خلک اوس په کمونیست ګوند پوقار دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت نن وویل چې یو امریکایي د چین په ووهان ښار کې د کرونا په ویروسو مړ شوی دی. ویل شوي دي چې د دغه امریکایي عمر 60 کاله و. همداراز جاپان ویلي چې یو تبعی چې په دې ویروسو اخته و مړ شوی دی. تصادفا د جاپاني عمر هم 60 کاله ښودل شوی دی. جاپان پرون ویلي و چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ کې تر اوسه پورې 60 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په جاپاني بیړۍ کې په کرونا ویروس سو د 60 تنو د اخته کېدو له تایید مخکې بیړۍ چې 3,000 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته ورسول شوه. د جاپان صدر اعظم شینزو بی ویلي دي چې په بل ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نږدې. دا بیری د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان او کیناوا ته روانه ده. لږ تر لږه څلور نوري بیری چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپانی دي د شمال له لوري د جاپان خواته روان دي. د ناروغي چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خبره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. د ریوټرز خبري اژانس د تازه راپور له مخې اوس په وبش هیوادونو کې درې سوه شل تنه په دې ویروس اخته دي. یا لږ تر لږه تر اوسه همدومره کسان په وبش هیوادونو کې تشخیص شوي چې د کورونا په ویروس اخته دي.
بله، تاسو په پیل کې ویل چې په چین کې خلک کمونست ګوند ته په غوسه شوي دي، نو دا مو ونه ویل چې د خلکو د غوسې دلیل څه دی؟ ولې؟
بله مننه. خلک په دې په قار دي چې کمونست ګوند له هغه ډاکټر سره ښه برخورد ونه کړ او وی ګواښه چې په لومړي سر کې د دې ویروس د خطر پاره خبرداري ورکړی وو. دوی وای چې که د دغه ډاکټر خبرداري جدي ګڼل شوی وای شای ناروغي دومره نه وای خبره شوی. هغه د دسمبر په میاشت کې خبرداري ورکړی وو چې د هوبی ولایت په اوهان کې دا ویروس پیدا شوی دی. د ډاکټر په خپل هم د ډاکټر په خپل هم دا و بخشي دا ډاکټر په خپل هم په هم دی ویروس ومر. هوبی ولایت چې ووهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې بندې کړی شوي، ښوونځي و هر څه پکې بند دي او دا ویروس له همدغه ځای نه پیل شو او د چین نورو برخو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. د چین په نورو برخو کې هم د البته د هوبی ولایت په شان نه، خو تر یوه حده پورې محدودیتونه وضع شوي دي چې ناروغي زیاته خپره نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم عصمت سرون.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په تکرار باندې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا واورئ او خبرونو راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس بل رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د نرخونو ثابت ساتلو لپاره نن دیرش میلیونه ډالر لیلام کړل. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیلام نه یې هدف د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره په بانکونو کې د افغانیو زیرمه کول او د بیو کنټرول دی. ښاغلی شګیوال زیاته کړه دا چې پراختیایي او مالیاتي پروګرامونه په ښه توګه پلي سي، نو حکومت له بازارونو څخه یو اندازه افغانۍ راټولوي تر څو لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پرې بشپړ کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک بهرني اسعار هر وخت د اړتیا پر مهال لیلاموي. د هرات ولایت یو شمیر پانګوال په صنعتي پارکونو کې د زیربنا او ځمکو له لوړېدو شکایت کوي. د هرات ولایت د صنعت او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په صنعتي پارکونو کې د یو جریب ځمکې بیه 15000 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 10000 افغانۍ نور هم لوړه شوې ده.
قیمت بسیار ناعادلانه هست، قیمت بسیار بالا هست و در حقیقت انگیزه توسعه سرمایه گذاری در سرمایه گذارا گرفته
و مطمئنم که در این قسمت تجیده نگارد. خاقل خادم زیاده بی پا سره پا ده غوالت که پانگوانی تا ده پانگوالو لیوالتی اکمه سوی ده. ده خاقل خادم پوینه ده پانگوالو غختل چه ده خوراکی توکو، ساختمانی محصولاتو، ده موترو ده پرزو، ده مرمرو ده برو ده پروسیس، ده فلزاتو ده ولی کدلو او کرنیزو محصولاتو ده تولیداتو با برخه که پانگوانه وکری. او دا هم دا کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو سترلینګ پوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال دیرش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست ولایت والی محمد حلیم فدایی په هغه ولایت کې د یو امریکایي وګړي د بدرکه کېدو خبر رد کړ. ښاغلی فدایی وویل چې هغه له کابله بدرکه سوی دی او لا نه د څرګنده چې خپل ورک سوی که چاته شتولی دی. خو امریکایي چارواکو مخکې یو شمېر غربي رسنیو ته ویلي وو چې یو امریکایي وګړی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره یوې تړلې ډلې تښتولی دی. یو امریکایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته پرون د فبروري پر اوومه ویلي چې په واشنگټن کې پر دې مسله کار کیږي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته دا معلومات داسې یو چارواکي ورکړي چې د خپل رسمي مسولیت له کبله یې باید خپل هویت پټ ساتلی وای. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
پا په افغانستان کې د تشتول سوی امریکایي وګړي نوم مارک فریډریک شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. د اسوسیټډ پرس په حواله دا لنه د څرګنده چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لېږدول سوی دی. نیوزویک مجلې چې تېره اونۍ په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقاني شبکې وسلوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقاني شبکه فعالیت لري. خو د خوست والي حلیم فدایي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایي وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومېږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسیټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسیټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسیټډ پرس او شمنور غربي رسنوي ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپور نه رسیدلی او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واوریدل، تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه خبریږي. د نن ورځې په خبرونه کې چې هم دوه ساعتونه د خبرونه ته ځانګړې شوې دي، په لومړي ساعت کې به په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو چارو ته، او په دوهم ساعت کې د انتخاباتو پر چارو باندې غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهي. اوس به ستاسو راغلي پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ وکړم. زوار دی په ټیکسیانو کې ترافیک ریاست باید د وطن دغه سي دغه وکایتي فیسبوک سره د مخکښ سيټي نکښني دا چې په ازادي سره انسانان سره تخته یی چې څلور د چا په سيټي سره د مخکښ سيټي دوه د مخکښ سيټي کښني د اخی خلک ورته په ازادي دا مو دی فر رپورټ اپورټ کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپور ته کړم. دا نو پیغام د ورپولې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بن سوالینه خبري کوم. همون بودغه ول سواله کی د دې میاشت کیږي چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکری ارتي تذکری ته جوړو تذکری نو ترتی. د دې میاشت کیږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دی. لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بن سواله ته دي مشمونو دي پورا دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زستان زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي دي. منګه په محمد اغي ول سوالي د اصل په توګه په سیمه کې دومره واوره سره چې هادي باندې دي، او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نسره سوې روختن ته نسره ته په دې هله چې موږ چارواکي دا غواوري او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې. موږ دلته مریضان دي، لمړې را رسوي شو جاي ته نه مریضان جاي ته رسوي شو په دې هله چې مو ته د لارې خلاص کې یو لوګار ولایت مخنه غو سوالي ته وګورئ تاسو نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لکه چې و موریدل ستاسو پیغام ستاسو نظر څرګندوي د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي موږ ستاسو پیغامونه هر ورځ اخلو او د بیلابیل خبرونو لالارې د اړوند مسولینو پورې رسوو کبي هم تاسو خپل سیمو کې ستونزې ونی کولای شئ چې زموږ سره شریک کړئ په دې سره د خبرونې نیمای برخه ته ورسېدلو په کابل کې 12 نیمه بجې سوې یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د امریکا په خوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمایزه بې ثباتی رامنځته کړي د امریکا حکومت په یونوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د ولم کال پرتله د کوکنارو کښت کم شوې دی د فراه امنیتي چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ډیر لس د دولت وسلوال مخالفان وجل شوې دي د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قماندان څارمن احمد شاه جلالي ووجل شو د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې پر څارمن احمد شاه جلالي پرون ماقام د امنیتي تلاشۍ لوي پوسټې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه داس شوې دی د امریکا د متحده ایالاتونو د وجک پولی چارواکي ورسله تر دې لدند ګوښول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د احتجاجات محاکمې پر مهال شاهدی ورکړی و د خبريالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستان غوښتنه دي چې خپلواک خبريال د لیر شریفوف سمدستي له باندې خوشی کړي د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانټیګریډ په کچه 13.3 تر رسیدلې ده په دې یخ وهلي قاره کې کله هم هوا دومره نه وته ده شوې او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې بعد روسي سفارت ته مخه مخترور لارې په روسیا کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمیتسوف په نوم ونومول شي
مننه کوم اسد الله لودین و دستانو اوس په دژمنې سره سم د زهرو کارونو نیوز پروګرام او ریډا پروګرام زمو همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی و منی زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد او مسکرات سره د مبارزې عالی کمیسون تر دوه کلن ځن ورسته غونډه وکړه په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه وابرو
په کابل ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول او لانی ولکېدو سره سم وسوځول شول د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې لنشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دالوی د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې نظامی عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه مواد دوی کارخانه ویجاړې شوې د دې دوو کارخانو څخه 3000 کیلوګرامه چارس او 2800 کیلوګرامه بنګ د پولیسو لاس ته ورغلل چې هلته ځای پر ځای وسوځول دغه ډول پولیسو د کابل ولایت په ډیسپیچری سیمه کې 18 کیلوګرامه چارس له قاچاقون کې سره یو ځای ونیول د پکتیکا پولیسو په دی ولایت کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر څلوټنه ډیر چارس نیولې دي د پکتیکا ولایت د امنی قمندانی ویاند شاه محمد آریان ازادي رړیتو ویل د عملیات چې ملي او محلي پولیسو په ګډه په وځخوا ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې څلوټنه اومه او 13 کیلوګرامه پخه چارس ونیول شول
د پکتیکا ولایت د وازخوا د پاچاخان کلی کې قاچاقبران او ډیپوګان چې دی یالته نشئیتو کې ځای په ځای کړی ول چې خام چارس ول دغه په بشپړ ډول تخریب او لمنځه وړي دي او د دې ترڅنګ 4000 کیلو چارس ځای په ځای عمل ته سوځولي دي او همدارز یو څاندازه چې پاخه چارس ول هغه لزان سره راوړي دي چې شاوخوا 13 کیلو بکیږي او په تړاوي هم درې تنه نیولې دي
د یادونه ورته چې تیرونه هم په دې ولسوالۍ کې د نشې موادو 15 زیرمې ویجاړې شوې او 1000 کیلوګرامه نشې مواد سوځول شوې ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو شل قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولي بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په خپلو علني غونډو کې شپږ ویش قاچاق کوونکي چې په 28 پیښو کې نیول شوي ول له 15 کالو څخه نیولي بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل شول. لبلې خوا په تیره اونۍ کې د نشې موادو شل نور قاچاق کوونکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ول عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشې موادو او مسکرات سره د مبارزې عالی کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه.
لازم نه و چې ولسمشر د دې کمیسون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر نور کارونه ډیر لري.
د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشې موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي.
ټول هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
د څو ډوله ګډ سوو نشې موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یعنې زموږ مازغه چې ونیول شو، ګویا زموږ محل قمانده ونیول شو.
شبیر احمد وایي چې د شیشې د نشې له امله اوس هیڅ خوب نه راځي.
قوي عملیاتو مرګري مې په سنگر کې پریخي، د لاړو خپل عمل په سبب بختانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوف ته بیا د سپیو ګوره قسم د خمنې چې را سره وي دا دروازه ولې نه خلاصوي.
وس پرونه د نشې موادو او مسکراتو علي کمیسون په لمړی غونډه باندې پیل کوو. له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې علي کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه. ولسمشر د افغانستان 25 دولتي ادارو ته وظیفه وسپارله چې د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد یو جامع طرحه چمتو کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون په لمړی غونډه کې وویل چې د نشې بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په یو ستر ګواښ اوښتی او د دې خطر د مخنیوي لپاره جدي مبارزې ته اړتیا ده. له نشې موادو سره د مبارزې د قانون له مخې باید دې کمیسون دوه کاله مخکې لا غونډه کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنې کوي.
د نشې موادو پر ضد د مبارزې قانون په 1303 هجري شمسي کال کې تعدیل شو. د دې تعدیل په لړ کې له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالی کمیسون هم جوړ شو چې 25 غړي لري. د دې کمیسون غړي وزارتونه او ریاستونه دي چې مشري ولسمشر او یاد هغه یو مرستیال کوي. د قانون له مخې باید دا کمیسون په کال کې یو ځل غونډه وکړي، خو د قانون خلاف دې کمیسون خپل لومړی غونډه دوه کاله وروسته وکړه. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دولت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره واضح پروګرامونه لري، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا پروګرامونه عملي کړل شي.
ما ستراتیژي، پلان، برنامه او میکانیزم
موږ د دې ستونزې د حل لپاره عملي ستراتیژي، پلان، پروګرام او میکانیزم لرو او کمیسون هم جوړ شو. افغان دولت له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي، کوکنارو د کښت اړولو او بدیلو کښتونو په برخو کې عملي کارونه وکړو.
د نشې موادو په برخه کې د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د نشې موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د کوکنارو د کښت مخنیوي، د نشې موادو اړوند راپورونو اوریدل او اجراءات کول د دې کمیسیون عمده مسؤلیتونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوب کو ویلي و چې په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې کمې شوي او ځینې پروګرامونه یې بیخي په ټپه درېدلې دي. ولسمشر غنی د کمیسیون له غړو څخه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې همکاري او مرستې را جلب کړي. د مشرانو جرګې غړی هشام الکوزی وایي لکه څومره چې دا موضوع ډیره جدي او ضروری ده خو لسمشر د خپلو بوختیاو له عمله نشي کولای چې د دې کمیسیون غونډې پر خپل وخت جوړ کړي. زه فکر کوم چې دا کار به له نشي موادو سره مبارزه نور هم لخند او ځند سره مخ کړي.
لازم نه و چې ولسمشر د دې کمیسیون مشرتوب پر غاړه ولري، ولی ولسمشر بیا نور کارونه ډیر لري. وزیر داخله باید د دې کمیسیون رئیس وای او نور اعضا باید نور وزیران او مینار وای. کومه تاسو پانه چې دا ولسمشر دی، د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې ته د سولې دلته د سیاسي کشمکش دی، نو دا پر دې باندې اغیز کوي چې ولسمشر د کمیسیون ته زه فکر نه کوم چې دوست بیا هم په یوه میاشت دوه میاشت کې نور دی ورخلاصي. د دې سره باید جدي مبارزه وشي.
په 1398 هجری شمسی کال کې د افغان نظامی ځواکونو لخوا د رسمي عملیاتو نه اجرا کېدلو ترڅنګ افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې تر اوسه پورې نه د توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی مواد او مسکراتو پر ضد مبارزې د عالی کمیسیون د مړی غونډې په اړه راپور اوروه. اوس په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاقو موضوع ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې د نشئی موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت څېړنې ښیي چې د نشئی موادو واړه خرڅونکي د نشئی موادو د غوښتنې پر کمولو دومره اغیز نه لري، ځکه نو باید د نشئی موادو د قاچاقونکو مشران ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نشئی موادو قاچاقونکو د نیولو او محکمې په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په راپور کې راغلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د ننګرهار تر ولایت وروسته کابل دوهم ولایت دی چې د نشئی موادو د قاچاقو ډیرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت تر څیړنو وروسته د کابل ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له کار څخه راضي نه ښکاري. له همدې امله د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په 2 میاشتو کې د قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کار څخه به وشړل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزیر ټول وزارت ارګانو ته په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې جدي سپارښتنه ورته وکړه او دوی ته 2 میاشتې وخت ورکړه چې ټول هغه کسان چې هغوی په لوړه کټګوري کې قاچاقبر د مواد مخدر دي هغوی ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. لاله وړاندې موږ په ولایتو کې هم اقدامات ورسره کړي او هلته ادارات صادر شوي دي، اجراات هم شوي دي چې ټول هغه کسان چې په ولایتو کې مخدرات توکي زرعي کې کښت کې تولید کې پروسس کې هغه ونیسي.
له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس پر روان شمسی کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو 3900 بیا قاچاقونکي نیولې چې یوازې شپږ لوی قاچاقونکي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې له نشئی موادو سره له مبارزې څخه ناخوښه دی چې د افغانستان د بیارغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې هم په خپل تازه راپور کې له نشئی موادو سره د افغانستان او امریکا ګډې مبارزې ته د شک په سترګه کتلی دي. د کابل ولایتي شورا په خوانی غړی سید نقیب الله هاشمی وایي ترڅو چې دولتي چارواکي او مخور شخصیتونه د قاچاقونکو ملاتړ کوي او د قانون د عملي کولو مخه نیسي، له نشئی موادو سره د پولیسو مبارزه موثره او ګټوره نتیجه نه ورکوي.
فروشندگان شو مافیای مواد مخدر گرفتار
د نشئی موادو قاچاقونکو او خرڅونکو نیول کیږي، خو له بده مرغه چې لنیول وروسته په هر حوزه کې د لوړ پړو چارواکو لخوا یې ملاتړ کیږي او بیرته خوشی کیږي. له وکیلانو، وزیرانو او له ټولو دولتي چارواکو څخه هیله کوي چې د داسې کسانو ملاتړ او دفاع ونه کړي. که د قاچاقونکو ملاتړ ونه شي نو په ډیره لږه موده کې به نشئی مواد را کم شي. له دې پرته به په راتلونکو کلونو کې زموږ هر یوه په کور کې یو معتاد وي.
په کابل ښار کې د لسګونو زرو معتادینو د موجودیت او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي ترڅنګ د ښار د هیواد په کچه د نشئی موادو د قاچاقو په څلور لارې اوښتی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اورئ او اوس به د هغو نشئی مواد موضوع وڅېړو چې ټیټ کیفیت لري. طبي ډاکټران وایي چې د څو ډوله ګډ سوو نشئی موادو استعمال د انسان صحت ته ډیر زیان لري او ان دا چې د انسان د مړینې سبب کیږي. دغه ډول مواد چې عام خلګې به کیفیت نشي مواد بولی په دې ورستي وختونو کې بازار ته ډیر راغلي دي. دا چې به کیفیت نشي مواد د نورو نشي مواد په پرتله د انسان صحت ته څومره زیان رسوي، پر امیدوار میندو او ماشومانو باندې څومره ناوړه اغیز کوي، او د معتاد علاج بهیر څومره پیچلی کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې بې کیفیت نشي مواد څه ډول نشي مواد ته وایي.
د کیفیت خبره ذهني خبره ده، حتی د وزارت صحت عامه د موږ لپاره مشکل دی چې د ټول ادویات چې په دواخانو کې موجود دی او یا صادر وارد کیږي، دا دوا کیفیت د هر تابلیت معلوم کو، خو د هغه دوا چې معتادینو ته رسیږي یا په ډیر غیر استاندارد طریقه باندې یا په ډیر غیر معیاري توګه دوی ته د محلي توزیع کوونکو د خصوصي ډیستریبیوټر دی د هغه نه دوی تر لاسه کوي، د هغه کیفیت موږ نشو اندازه کوله یا دم نشو ویلی چې کیفیت خراب دی. بعضی وخت هغه د دوا د معیار نه زیاده مواد پکې اچي چې ګوګو کې دا مزه ډیر تولید کی یا نشه ډیر تولید کی، او بعضی وخت بل مواد ورسره ګډ کی چې وای نشه ډیر ښه تولید کی او څو رقم نشه ولري. نو دا د کیفیت خبره نه، د غیر معیاري د مخلوط کولو خبره ده چې د قاچاقبران او یا ډیستریبیوټران خپل کاروبار دی پرې کوي چې خلکو ته ویشي. خو په هر حالت کې هر هغه ماده یا تابلیت یا ادویه چې خپل معیار نه جګ شي یا کم شي، نو هغه د تداوی خواص له لاسه ورکوي او خپل ساید افیکټ یا جانبي عوارض شي هغه په خلکو باندې لري. بلا مشکل خلکو ته پیدا کیږي چې موږ ورته وایو درګ انټراکشن، یعنی دوا درې دوا چې په منځ سره ګډیږي نو د څلورمه دوا چې پیدا کیږي دا چی دی، د دې سره تبابت هم ناشنا دی، د دې سره مریض هم ناشنا دی، او د وخت چې عاجل یونیټونو ته خلک راوړي د دغه لامل نو هغوی د پاره تشخیص ډېر مشکل دی چې څه شی خلل شوی دی، په څه اندازه اخیستل شوی دی، او موږ څه ورته اهتمامات وکړو. دا نو د انټراکشن خبره ده، د مسمومیت خبره ده، او د مخلوط شاید فکر نکم د کیفیت خبره یوازې.
خو د کیفیت او د مخلوط وړه ستاسو په نظر د دې اغیزه د امیدوار او مایند باندې هغوی چې معتاد دي څومره بد اغیزه لري؟
خصوصا مایندو ته چې هغوی یوازې د خپل ځان نه د خپل ماشوم مسؤلیت لري، یو کېدای شي یو دوه درې ماشومان ولري، خصوصا د شیردهي په وخت کې او د هغه نه ضرر ویني او اعتیاد هم یو ضرر ده او جسمي ضرر هم متصور دی، نو بیا به هغې ته مربوط دی چې دا ماده چه شی دی او څو کاله څو میاشتې دی او مور له طرفه نیول کیږي، په ده باندې اله لري چې څونه وخت استفاده شوی ده او څه شی سره ګډ استفاده شوی ده او هغه ماده چه شی دی. نو اطفال بهم ضرر ببینی، مور بهم ضرر ببینی.
آقا ماشومان چه معتاد دی او مخدره توک نستفاده که دقیق بی کیفیت مواد سمر دوی بندی بد اغیزه لری؟
بیا هم پدی پری حال لری چه مواد شدی و سرقم ترکیب دی و او ماشومان هم خود طول پا یو کتگوری که ندی، یو نوزاد دی چه خود موقع پا غیی که اغه د همدغه دوانه متاثر کیږي چې مور یخلی دی د شودی له لارې یخلی، او که غټ ماشومان چې ګرځي بازار کې اویس مور ارتباط خاص نه لري، هغه کې دی چې لکه مستقل کسان دوا په خپل واخلي او به ماهابا مصرف کی، مقدار یې مراته ورته معلوم نه وي او مخلوط یې مراته معلوم نه وي. دوی انکشاف ته ډیر ضرر رسیږي، دوی بیهیویر ډیر خرابوي، دوی ته نور او مواد نشاور او مواد ته زمینه برابرې چې ګوګه الکول دی واخسته چرس به مخلي، چرس دی واخسته تریاک به مخلي.
بی کیفیت نشه این مواد کم زاید انسان مختل کهی؟
اولین جایی چه بدن تا هم پا ماشومان هم پا مشتان هم پا خزب هم پا نرنه ضرر رسه ای لکه چی نوم ده، مواد روانگردان، سایکو اکتیف، سایکی یا برین بانده ده چی موک برین دوا خپل زان پا قبضه که اقلی، یعنی موک اتکت که گور سره برین بیا طول وجود کنترول ای، میدم کنترول ای
که برین دست موک توازه
دماغ، مغزه. یعنی زموږ مازغه چې ونیول شو، گویا زموږ محل قمانده ونیول شو، محل قمانده یا مازغه چې خراب شو کار صحیح نشو کولی، نو میدم بی نظم کار کوي، مثانم بی نظم کار کوي، قلبم بی نظم کار کوي. دا مواد چې زیات واخلی نو دا زله تکان د میده تیزاب د میده د کلمو حرکت دا ټول متاثره کیږي. نو په کومه اندازه متاثره کیږي دا په فرد پورې اړه لري، دیده پا عمر و دیده پا تجربه پوری علال لری، دی ماده پوری علال لری، چی ماده کم ماده دی، سه تاثیرات پا وضعیت لری او پا کم مقدار اخستل شوی، او که گد و دیخ بیاد داس مواده مسته چی زد و نقیص تاثیرات لری، داس یه ماده دا چیز موک مازغه آرامهی، لیکن گد ور سر داس مواده دی چی موک برت فعالهی، لکه تابلیت که چی مخدر سر گد که، ام داس یه والد دی،
چې هم مخدر دی هم منبه دی. نو دا قاچاقبرانو کیدای شي د مختلف مواد یو بل سره ګډ کړي د نشه په خاطر، خو لیکن تاثیرات به وجود به ضد نقیزي.
ډاکټر صاحب، که مشخصا راته وایي چې دغه بیکیفیت او غیر معیاري چې نشه یي مواد بازار کې پیدا کیږي جوړیږي، په دې کې نور کوم مواد ګډیږي پکې؟
دا خلک په محلي توګه یې کوي، داسې کوم دستګاه نشته چې ګویا قانوني توګه دا مواد تهیه کی عرضه کی چې موږ بس لاړ شو ووایو چې یاره دا شی به دا شی سره ګډوو او دا شی چې جوړیږي. دا شی معیاري نه دی، قانوني نه دی، ډېر غیر معیاري، غیر قانوني. د قاچاقبرانو ډیستریبیوټرانو لخوا چې دا کیږي، د ډېر غیر انساني توګه به ووایو هم کیږي، چې دوی دا فکر نه کوي چې واقع دا خلک چې دا استفاده کوي دا څه ضرر به وویني. خو هر څه چې دوی ذهن ته رسیږي دا کار کوي، مخدره سره منبه ګډي، مخدره سره چرسی، مخدره سره طبی ادویه ګډي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې موتاد لژوند خبر سو. شبیر احمد د کاپیسا ولایت د تګابل سوالي اوسیدونکو دی. د تراتم ټولګي پر زده کړې کړي او درې کال کېږي چې شش کوي. دی وایي چې نشو می حافظه ډیره خراب کړې ده. اوس می ټول حق کې سپونه هر سوي چې د نشه مخ کې مزده و. دا چې شبیر احمد ولنه شو ته مخ کړ او ورسته له سر ورسوزه سره مخ شو. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
تراتن سم په پرم تعلیم کړه ده، شکر کورانه يم، تحصیل کرده کورانه ده، د کور 15 کسه ډاکټران لرو. خو بد وختانه په دغه سي عملو کې درګیره شلو. هله ته دغه چې بس ځواني په لیونتو په پاغه باندې د سیګریټو نه نسوارو نه شروع ده. اندغه سه پایا پایا مخکې 400 سره تاریاکو سره هغه سره چې پری خودله د شیشې سره مخاشوه. شیشې ته په هغه وخت کې مخاشله ز خپل په پاتون کې ومه. تاګاو کې مې وظیفه ده، د درې کال کېږي چې عمل ته وظیفه کوم. ولې چې هغه ته ماحول کې ټول په همدغه عمل باندې اخته دي. د یو سره مثلا بی خوبي په هغه کې پایره کې دا د خوب تختې. نو دا هغه د خوب د تختولو د وجه دا شوه چې عمل منګه نه زیات شو. د شیشې داسې یو زرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا اته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي. هلته په موږ باندې ډېر عملیات، قوي عملیات وو. ملګري مې په سنګر کې پرېښي، زه لاړو خپل عمل پسې بدبختانه. نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې، یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو وو چې د 15 دقو پس یا 10 دقو پس یا 7 پس یا شپه ورځ پس هغه رانه هېر شي. د کسبونو مخ کس بګارم، خو چې کله کم کسب ته زه ځان مخ کې کوم، نو هغه کې بعض سانو سره چې دغه شی خو زما یادو، کوشش کوم چې دغه یاد تراولم، ولی یاد ته مې نه راځي. نو په اعصابو روان ډېر بوج راوړی دی، وزن مې ډېر کم شوی دی، د ملانه جنسي په حساب باندې ډېر روان بوج راوړی دی. د شیشې نشه چې ده د هډوکي د منځ نه غوړ راباسي. نو د زور نه هم ختم کړی استو چې دا زرناکه نشه وکي. نو امیده ده شي چې ته چې ما هر څه خوړلې دي، ښه خوراک مې کړی د سپورو ډوډۍ مې ورپسې خوړلې ده. نو راځه دا اوبه ورپسې وشکه، خوله دې الغ دې وچوي. نو چې کله دې الغ تازه شي، ته چې ما هر څه خوړلې دي. پخوا چې په کومه طریقه زه د کورنۍ سره چلند زما و، هغه چلند نشته دی. هغه مینه او محبت چې مور او پلار باید اولاد ته ورکړي، هغه د پلارنۍ مینه هغه د اولاد نه جدا کړی اسو. مخکې چې به هر خوشحالۍ یا غم یا د بل کومک کار به اتوار به کوو، یا به سودا پسې لګلې، یا به یو مسولیت درته به راسپاره. هغه مسولیتونه او هغه اعتبار نن سبا هم د لاسه ورکړی. ما چې به وخت زیات تېروئ په وظیفه کې، د دغې وجه به مې تېرو چې هغه ته کور ته ورځي او دغه دواړه زامن دې مخې ته راځي. نو چې پیسې در سره نه وي، نو هغه به زه ډېر ځورولم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تاسې به خبر یاست چې
د افغانستان د ډیرو شهرونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونس کوي او دا کار اوس یې فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا څه ډول کیسې دي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی بخیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن بدا سي زاي در کم چې تخپل هوا شاباس و ما پس رازا
خاصه ماده
دغه دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای میلمه یې، له ډیره وخت دلته راځې، که نن موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
پلانې منزل کې خلک ډیر شوي نه دي؟
او ډیر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشي کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مو مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغې ورک شي. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه کړه.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لازم ما پروګه کېږده.
دغه دی کې مې خلاص
په دغه زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آنده چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشه کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم، ستړي مسي په خیر راغلي، سات مخه دی په خیر راغلي، تشکر سلامت. مهرباني په دغه مخه مخ چوکي کینی.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویلې کامر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونیوله، موږ د امنیت قومندان ته ورځو، که هغه هم مخه ونیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو